د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې افغان سفارت شارج ظفر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پر تاڼې په برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستاني پوځیان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د دې برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې طالبان باید د ټولو تروریستي ډلو او د هغو د پټن ځایونو پر ضد واضح اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر لیکلو پورې د ډیری اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي و چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. او دا یې هم رد کړې وه چې ګڼې ټي ټي پي یا نورې پاکستان ضد ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤل سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی پټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر راستنیدونکو کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي، خو د ادارې نه دی ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکونکي له پاکستانه ایستل شوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنې وروسته زرګونه مسلکي کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحد شي. ډونالد ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل
موږ باید د اوکراین په اړه په لوړ او رسا ژه خبرې وکړو. دا هغه مسله ده چې موږ باید متحد کړي، ځکه نن موږ وینو چې ولسمشر زیلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعیا څه ده او پر اوکراین د روسیې برید پر موږ ټولو باندې برید دی.
ډونالد ټوسک له دې مخکې د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د پولند د صدر اعظم او له 2014 څخه تر 2019 کال پورې د اروپایي شورا د مشر په توګه دندې ترسره کړې دي. او د فنلند حکومت اعلان کړی چې پلان لري د جنوري تر 14 پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویه اوبوري لاره او نیرالا ته نږدې د یو بل لار به د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د اورپو په وینا د ارتیا په صورت کې ښایي دا سرحدي لارې بیرته وتړل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپل پوله وتړله، ځکه چې دا په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لار وه. فنلند پر مسکو تور لګولی چې له ناټو سره د یو ځای کېدو د پریکړې په غچ کې له پولې هاخوا کډوال ورلیږي، خو کرملن دا ادعا رد کړې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پخوانی دولت د ولسی جرګې په مشر د امریکا د بندیزونو په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا شارج دفیری ویلي چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي میلیونونه ډالر غلا کړي وو.
په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو شتمني پرته ده، هغه د متحده ایالاتونو تر کوډونو، پالیسیو، بندیزونو لاندې وي. همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د بشری حقوقو فعالان وایي نړیوالې ټولنې د طالبانو له زندانونو د افغان ښځو د خلاصون په برخه کې ډیر څه نه دي کړي.
په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شي کې نه ځایېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي نړیواله ټولنه باید پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنه کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د تنرونو د جوړولو دود لا هم ژوندی دی.
دا د نروایي تنوران چې په جي کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره بل ماډل موږ تاسو ورته وایي، د ازبکي رقم ورته وایي، په جوالي کې نصبېږي، په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه. د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرن دکر ویلي رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوی و. شارج د فیر دکر دا خبره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استازي او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا ورستیو بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ رحماني او اجمل رحماني په میلیونونو ډالرو فساد کې ښکېلو بلل او پر هغوی بندیزونه ولګول. میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په یو ګډ بیان کې دا تورونه رد کړي دي. صفي الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون ویلي د دوی دغو پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه. شارج د فیر کیرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د هغې خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. کیرن ډیکر ته دغو پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانې وزارت او د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د مندونو یادونه کړې ده. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کیرن ډیکر پر رحماني د امریکا لخوا د مطرح شوو تورونو خلاصه د یو اکس په بڼه په خپل اکس پاڼه خبره کړې. د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخته د دسمبر 11مه په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او لودي سره پر تړلو څلور څلوېښتو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پاڼه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو لیست کې راغلي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. خو میر رحمان رحماني په یو اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته هم رسیدلی او په خپل فیسبوک پاڼه هم خبره کړې تر دغو تورونو یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلي تورونه په بشپړ توګه ردوي. رحماني ادعا کړې چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورني او بهرني تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي. رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خپاره شوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالره په ناسمه لار لګېدلي. د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړې چې رحماني او اړوندو شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو. د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربېره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوي، د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې. د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلي بندیزونه جدي وبلل او ویې ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو پخوانیو چارواکو په اړه څېړنو ته لاره واره کړي. هغه ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
فعالیتونه دي لکه میر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې پخواني چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې پکې رشل کومې چې پیدا کړې پانګه جوړه کړه، هغه په نړۍ په ډېری هېوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د هغو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغیز کوي. فعالیتونه دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغسې خلکو یا دغسې کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخته وړل کېدل چې په راس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني و. اجمل رحماني د بریتانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیستی. هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او تر څنګ یې په خپلو ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قمندانانو او ډیپلوماتانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړی راپور ورکونکې ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره لیدنه کړي او په دې لیدنه کې د ښځو او ماشومانو پر حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو پر ازادۍ ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ادا کوي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د کونډو ښځو، یتیمانو او معلولانو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې کړي. له بلې خوا د بشري حقونو یو شمېر ملاتړې میرمنې ادا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د مدافعانو زندانی ښځو د ازادۍ په اړه کوم کار نه دی کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. ښاغلی بنټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پانل لیکلي په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکس پانل بیل دی چې د ریچارډ بنټ لخوا یاد شوی یو موضوعاتو ته اشاره وکړي. لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو په دې ټینګار کړی چې د بشري حقونو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید بې طرفه او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ده. کونډو ښځو، یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیشه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشه معترض ښځو غورځنګ د غوړو غوندې شي په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خپره شوې ده. د دې غورځنګ غړي ادعا کوي چې ملګري ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقونو د ملاتړو زنداني ښځو په اړه چوپ دي. د دې غورځنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ په اړه د اعلامیو خپرولو پرته بل کوم عملي کار نه دی کړی. دوی هر څه د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیارۍ بنسټ مسؤوله ګلچهره یفتلی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي:
اما امروز مو میبینیم کې
موږ وینو چې معترضې ښځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خپرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملي کار نه دی کړی.
د ښځو د حقونو یو بل ملاتړې وږمه توخی بیا وایي: ملګري ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعالې ښځې له زندانونو آزادې کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوق فعالانې، د زده کړو د حقوقو فعالانې چې د زده کړې لپاره، د حقوقو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره مبارزې کوي، عدالت غوښتنې کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نننه په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتاً د ښځو په وړاندې دا کوم خشونت او همدارنګه تاوتریخوالی چې روان دی، دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبان لخوا د ښځو په وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ
په داسې حال کې ده چې یو نامه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او له طالبانو یې غوښتي وو چې په افغانستان کې د اوسېدونکو ټولو وګړو، په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درکړي. همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو له طالبانو غوښتي چې د افغانانو حقونه خوندي کړي او د معترضو ښځو په ګډون د پوهنتون استادان، مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنه کړي. پیو سمیت افغانستان ته له خپل 15 ورځني سفر وروسته ویلي دي چې افغانستان له څو اوږدمهالو بحرانونو سره لاس ګرېوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له کبله حالات لا پسې سخت شوي دي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان ته له 15 ورځني سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې په ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړې او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم ویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیوالې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ تاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجبار ریستلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد و چې د اکتوبر د 8مې زلزلې تر ټولو خونړې وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلونو ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د اول سلنه زیاتوالی خبر ورکړی او ویلي دي چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی وګړي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې له 3,55,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته ننوتې دي چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو لویه شمیره ده.
اروپایي ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمېره د 2023 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2014 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینې اتباع دي. یو شمېر افغانان چې سږکال له بېلابېلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدل و، ځکه چې موږ ډېر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم و چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم 1 میاشت وږي تږي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
له سقوط وروسته موږ ایران ته لاړو. د ایران څخه وروسته ترکیه، له ترکیې څخه یونان، له یونان څخه شپږو نور هیوادونو البانیا، کرواسیا او مونتیګرو او تر دې چې جرمني ته ورسېدو. پارک کې مو یو مړی ولید. موږ حتی د ترکیې په پوله یا دې غاړه کې د انسان کوپړۍ ولید. کله چې موږ له ترکیې څخه یونان ته راغلو زموږ کښتۍ ډوبه شوه. نږدې و چې غرق شو، خو یوه سوداګریزه کښتۍ راغله او موږ یې وژغورو.
ډیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړی چې د خپل مشر د بخښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له دغه هېواده ووتل، چې ډیری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول، او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم. فرید سیال دا مخکتنه چمتو کړې.
د بریتانیا د تریوتنې له امله هغه افغان ژباړونکی بیرته افغانستان ته واستول شو چې خپل ژوند یې بریتانیا ته د خدمت لپاره په خطر کې اچولی و. دا له بریتانیا خبریدونکي د انډیپندنت ورځپاڼې د یو مطلب سرلیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې وایي هغه افغان ژباړونکی چې د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې هره ورځ له بریتانوي پوځ سره په همکارۍ خپل ځان په خطر کې اچاوه، هغه مهال بیرته له پاکستان افغانستان ته ستون کړی شو چې بریتانیا یې له منلو ډډه وکړه. انډیپندنت کڅه وړاندې د دې افغان ژباړونکو دوهیت په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وايي سربیره پر دې چې د بریتانیا د دفاع وزارت د یو افسر لخوا په افغانستان کې د بریتانیا د پوځ سره د هغه د کار ستاینه شوې وه، خو هغه ته دوه ځلې ویل شوي وو چې بریتانیا ته نشي تللی. دا ورځپاڼې د لیکوال په وینا یو نیم کال وروسته د بریتانیا حکومت په دې هیواد کې د یاد افغان ژباړونکي د بیا میشتېدو غوښتنه هغه مهال ومنله چې هغه له دې پریکړې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستون کړی شوی و. په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته بریتانیا خپل افغان همکاران له دې هیواده وویستل او د بیا میشتېدو د طرحې پر بنسټ یې بریتانیا ته انتقال کړل. دا مطلب د معلوماتو پر اساس روسه د دې طرحې له مخې څه باندې 12,000 افغانان په بریتانیا کې منل شوي دي. له بریتانیا بلې خبریدونکي خبرونې میل آنلاین بیا د ملګرو ملتونو پر هغه راپور چې وایي میانمار په نړۍ کې د تریاکو په تولید کې له افغانستانه مخکې شو یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې لولو دغه راپور چې ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خپور کړی، پکې راغلي میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو تر ټولو لوی هیواد و مخکې شو. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سږ کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته او په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت له بندي سره د تیر کال په لومړیو کې د تریاکو تولید نږدې 95% کم او شاوخوا 330 ټنو ته ورسېده. ورځپاڼه وړاندې وایي د میانمار، لاوس او تایلند ترمنځ د طلایي مثلث په نوم سرحدي سیمه د اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د ناقانونه تولید او قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په میانمار کې تیر کال د تریاکو تولید 290 میټریک ټنه وو، خو په 2020 کال کې له کله چې پوځ واک ترلاسه کړی ډیرو بزګرو د کوکنارو کښت مخه کړې ده. خو افغانستان چې د څو کلونو لپاره د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو هیوادونو له ډلې تر ټولو مخکې و، وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا 2020 کال وړاندې د ارزښت له مخې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو درېیمه برخه تریاکو په 2022 کال کې په افغانستان کې په 233,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، چې دا شمېره په 2023 کال کې 1,080 هکټارو ته راښکته شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. هیر مون شي چې د خبرونه واورئ. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستي راپور ته. په کندهار کې له خټو د تنرونو د جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تنرونو جوړونکي وایي چې په پخوانۍ بڼه جوړېدونکي تنرونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم بازار لري او پلورل کیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنرونه راغلي دي، خلک وایي له خټو جوړ تنرونه تر هغو ښه دي او ډوډۍ خوږه ده.
وبش کلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړي خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
جی کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته نه دا د نانوایي تنوران جی جی کې بابل ماډل جی هغه د کور د پاره جی بل ماډل موږ ته ورته وای د ازبکی رقم ورته وای په جوالی کې نسبیږي په ولاړې ډوډۍ پر بخې دا زمینی ورته ویل کېږي هغه ته به ازبکی ویل کېږي هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف راته جی نو دا څو رقم پکې کېږي په جی کې مخه یو څه هغه ځای پر کړی دی نو کارونه څه نه څه څه سره کمزوري سی بي جی خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخت جوړ سوی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي خو خرڅلاو یې نسبتا په خوا ته کمزوري سوی دی.
څه تاثیر خامخا کړی دی هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اوسپونیم پراوتلی دي اوسپونیه ناکامه یې څو ځای ښولی دي اوس په بازار کې یې ښولی وو په بله ورځ بېرته راښودی وو ناکامه سوی وو او داسې ډېر ولایتو ته ځي کابل ته ځي پروان ته ځي راته ځي نیمروزو دا ځایو ته ځي چیرته مو استولې چې ډېر داسې د لشکرګاو ویش دغه ځای وته دي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او باکیفیته پخیږي.
د گیسی و د جتنورانو دوغه نه پارک دی د گیسی د دغه گیسی خدا هم جی منګر هغه د وسپنیو د اینی تنوران چې په ما وایس کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دون نست پک شکل لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نست پک شکل ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی په خیه.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه سره سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضا مو ډیر د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسو یا لشکرګاته رسو نو ډیر په مشکلاتو کې تاسو موږ داخله د کزموش پیغام د امنیت وزارت په لور رسو یا چې موږ ته کلینیک راکړو سي آیا تا نه غل ډیر ورنه مرزي ورته کړیو خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ د کلینیک سره په تکلیف کې نو کته زموږ پیغام ورسو.
د هلمند ولایت د دیشلو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشلو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی پله خو بند وسي ولیلکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفاکی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت څخه دلته په هلمند کې ورور دا د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځنډي پاوتو او تو دلته خلک د لیر ولسوالۍ څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیري نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار ورخلاص کړي یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکړي په دوه میاشتې به د تذکره بیا ناراضي او یو دلته پاوتو وخت نشي چې ته بایومټریک ورته کړي.
ستاسو پیغام ستا
ستاسی نظر.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو